سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی د تاسیس مخکړه خبرې راټولوي دا خبري خبرونه خبرونه پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد له پاکستان سره د چوا پان په کوونکو د استول خړه پر یوې موافقې خبر کړي هلندي رسمي ان ال ټایمز د یک شنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پنه غوښتونکي ومني کې څنګه وړاندې ویل شوي جرمني په دې هیواد کې په روسي او ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني دا سومبلی په میاشت کې هغه ویش افغان پناه غوښتن کې چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستنه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې فارسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د پوینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندۍ او شهانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړې کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه ښودله په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره یې وسلواله نښته پیل کړه. په نهایت کې د پوځ هلیکوپټر یې په بنو ښار هم پروازونه کړي دي. د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغان ابدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیته وتل. د عمان په کوربتوب د پلشو و درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چا عمان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو ناسوځېدلې پات شو. د غراس کریم جنت شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا شنبه د اکتوبر 15 افغان ابدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې به یې کړه وروستي جزئیات درکړو. په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي.
که استبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینهوال خبرې اورو.
د کرکټ ډېر شوق یم، نه ګراؤنډ لرو نه څه شی لرو، خپل غاړه کې دغسې لوبې کوو نو ښه میدان هم نشته چې هلته لوبې. ډېرو ستونزو سره مخ یو بالحالانو.
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوال مطالب د تم کې مطلب غواړم.
در مجلی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو زافرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو په خیبر پختونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګه شپه ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. ورزو حدیث پردیس ته د پریکړه لیک وروستي جزئیات اورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم رابلل شوې لویه جرګه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړه لیک اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوځ او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړه لیک کې په ډیورنډ کرښه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ، د پښتنو د بېلابېلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری، په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول، د خیبر پښتونخوا له طبیعي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لښکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکي حکمت الله حکمت پاړه وای،
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس.
کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبیعي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښې، نو د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي. د یو دا کار به کېږي انشاءالله، ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوې خیمې وسوځولې، 3 ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی کامران پښتین ویي، له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
دا میدان وردوګو ولایت یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندیو موجوداتو لا کاسه یو فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردوګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسین اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلمخستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت لا خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشوشوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې د خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې. سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غټ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن رسنیو د وضعیت لامل اندېښمن دی. دا د دې لامل شوې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوې او په ناهیلۍ بدلې شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغو ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره دا رد کړې او ویې ویل چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده سوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلې د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو د عامه وضو له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې څرانګې د روغتون پر انګړه د غراس مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سوي په کې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼو ګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بینامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لپاره څلور اسرایلی سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 60 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
افغانستان د 2023 کال د لوګي په نړیوال درجه باندې کې د نړۍ د 28 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه په کې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیوال درجه باندې جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 128 هغو هیوادونو چې لوګه په کې جدي ده د 10.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیوال درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 10.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.3% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلي دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2023 میلادي کاله د لوګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلی رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې په اړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې 2 اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ل ویدیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه دریوران زیات سوالی جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروان هم حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلې او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه، زما خپل پاسپورټ هم راسره واخیستې په ایران کې، تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، پاسپورټ هم راسره واخیستې او بل کرار دې مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بلکې زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه سوي، تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللې، د ضرورت څخه تللې، په چیرې مجبوریت نه یو، اقتصادي مشکلات نه یو، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبی الله زابلۍ له زابل ولایت رنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه، پښتنه، عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ور ټک ټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایکی در تا 25 دقیقه بس.